ټاکل شوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي. دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې.
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ به نن د یو پلاوي په ملتیا د پاکستان په یو دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپور پوځي مقامات سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین دغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. کله یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وايي قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژې ته د لوبي بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې ټول هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نو موږ زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې په پاکستان کې د تاورته نوره پانګونه هم وکړي چې له امله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. دا چین مشر په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلې، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږیږي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهمه دوره ده هغه کې به نه صرف چې دی یو چې د پروژه سیم کېږي افغانستان باندې به هم خبرې کېږي چې څنګه چې دی موږ سول هر اوس دی شو په علاقې کې څنګه روغه جوړه او ترقي تجارت کېدی شي او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا صلح روغه جوړه خبرې او د چین تجارت چې دی د افغانستان سره پاکستان سره دا خبرې به ضرور کېږي. موږ خبرې چې مخکې د افغانستان حکومت په خلاف چې کوم خلک لګیا دي طالبان هغه چین ته تلي چین ورته وړي چې خبرې وترې وکړي خپل حکومت سره کښېني، پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني خبرې اترې کوي.
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په 13 میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړی پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن عزیزی ل لغمان په خپل پیغام کې لیکلی، ایران ته به د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان په ګټه وي. سمیع الله ناصری د اورزګان او عبد الغنی منیب بیا د کندهار والی د تبدیلی غوښتنه کړې ده. عبد الناصر خپلواک له هلمند ل ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. ورته ستونزه د قدرت الله داوري په نامه اوریدونکو هم کړې ده. حکمت الله حماس لیکلی، افغان دولت باید په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د اقدامات وکړي او د فعالیت مخه ونیسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همدارس د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره د کرکټ په وروستیو پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنی هنداره. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساخیل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساخیل د دوشنبه په ورځ په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساخیل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساخیل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساخیل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې اورئ چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت د لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 15 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدی. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل د سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 15 تر 19 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه. لوبو مهم خبرونه مو اوریدل را بشو. د پروګرام اصلي مطالبه ته افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولی. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانېدلې چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او دا ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه په مخکې یو راپور ده. د بدني روزنې په ریاست کې ورسته مقرره او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزه دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبري وکړي او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې 0 افغانۍ ته رسیږي چې دا ډېره کم اندازه پیسې دي. د خغلی نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلې چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وی په څو کلونو کې مونږ 15 بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړې، هغه هم نیمه او کمې وي. بودیجه کم ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلی.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بیرون مرزی شرکت کنند.
د خغلی سیار په خبره د هغو پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنۍ مصرف ډیر زیات دی او ان تر $600 پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نګډون خبرې کوي چې تمه ده 2 میاشتې وروسته د قرغزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف پیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1990 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلې او مقررې د دې لامل شوې چې یو شمیر مالی ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به آیس سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدنی روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جنرالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی رارسېدلی. ښاغلی پیمان وایي د بدنی روزنې ریاست تیر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالی ستونزې هواري نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزوري کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونشي نو لرې به نه وي چې د روح‌الله نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووځي. اوس به همرا شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېدې.
د افغانستان د کرکټ بورډ په مرسته او همکارۍ د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ بلاله تور شوې وه چې دغه سیالۍ شل ورځې وې. د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس وو، هغه لوبغاړو لپاره چې په نورو لوبو کې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په نټو لوبو کې په دغه لوبو کې د یو شمېر ملي لوبغاړو سره یو ځای شول او خپل ملي لوبغاړو سره لوبه کوله. دغه تجربه له کار وخت او ورسره څنګه ارته ویل شو چې دغه شانتي لوبي ګټوري حساب دی چې د کرکټ مینوال لپاره کرکټ مینوال هم د لوګو نه خوند اخلي او تفریح په شان ته کیږي نو په دې برخه کې دا ورسره چې په بورډ لوبي سره راسته کړو دا یو خګامو په دغه سیالیو کې د ان اف سی پایګر لوبډلې اتلوي ترلاسه کړه.
آیا ورته نورې لوبي هم شته په افغانستان کې داخلي تورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې؟
داخلي تورنمنټونه موږ پام کې نیولې دي او بیلابیل تورنمنټونه مو ترسره شي چې د افغانستان اکسل بورډ په ټولو ستر تورنمنټ چې یا مشهور تورنمنټ هغه د شپږیزو تورنمنټ هغه د ریسک ډیزاین شوی دی او ان شاء الله په دې کې کیفیت سره ترسره کیږي او ورسره څنګه یو شمېر نور تورنمنټونه هم په نظر کې شته لکه د چنس کپ سیالۍ چې اوس اموزون کې ترسره کیږي په راتلونکو دوه ورځو کې به دغه سیالۍ په اموزون کې پیل شي او همدا شرطي مو ټورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوې دي.
ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنۍ وضعیت کراته وای لوبغاړي چیرته دي او بل اخره آیا دوی تمرینونه کوي نه یې کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول ډېر په کابل کې دي، خپل تمرینات جاري ساتي، خپل تمرینات کوي او ترڅو وشي کولای شي په روان وختو کې کوم بارلي لوبې په بارلي لوبې لري د ویل لپاره چمتواله ولري.
د ورستي پښتنې په توګه باندې د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبې کوي، آیا خوشبینه یاست چې دوی به لوبې وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ معلولینو لوبډله وبخښي د اوریدونکو لوبډله د هیواد څخه بهر راستوي چې په آسیا جام سیالۍ کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هیواد پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور ښار کې، چې دې کې شپږ هیوادونه د افغانستان په ګډون لوبيږي.
دا و د لوبل میدان اوسنۍ سپورتي پروګرام تر بلې مزه سفي ولا ستنګ زای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شي دی ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، له نوې حکومت سره د ډالرو برکت هم والوت او د پروژو د هغو برکت د پوهنتونونو فارغینو ته ورغی او نام خدا هر کال په زرګونه د مختلفو رشتو محصلین فارغیږي، خو کار یوازې د چارواکو زامنو، وریرونو، خورایانو او نور خپلوانو ته پیدا کیږي. دا نور خواران لکه د بېسوادانو غوندې بېکاره بېکاره ګرځي. له دې نه د خدای نور